سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، دا هم ویلي دي چې زده کړه به د افغانانو د نورو له احتیاج افغانان له نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې د کابل نیول وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا تو میاشت راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندوف ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په یو بیان کې نن وویل چې په روستوف اندون کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وکړي. په دې بیان کې د دې لیدو وخت د دې لیدو کتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او د میرمن اولینا با نن سویډن ته لاړ شي. زلنسکی وایي چې دی به په دې سفر کې د سویډن له صدر اعظم، د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لکسمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې دوی به د اف شپاړس الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروزي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو ولسو بپیلوټ الوتکو 15 ویشتلي دي چې په ایران کې جوړ شوي دي او روسي ځواکونو ترې کار اخیستی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراین توغندۍ ایشن کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځني خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې یې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلي دي. د بپیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې خلکو د خطر زنګونه اوریدلې وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 10 د نیوزیلینډ او استرالیا په کوربه توپ د دوه دیرش ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې او اوس یوازې پایلو به پاتې ده چې سبا به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د ازمری اتمشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له یو سلو څلورمې کلیزې سره برابر ده. افغانستان کې نن عمومي رخصتي ده او طالبانو د دې ورځې په ویاړ ځینې مراسم هم جوړ کړي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم را سره واورئ چې کله چې په یو سلو څلور کاله وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا چې په بېلابېلو دورو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې د کابل کندهار دوړې لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر دي.
لکه کابل نوم څه تر دې چې موټر موږ را فشار کړی کنه ډرایور خو بیخي نه موږ نه زیات خسته کیږي خو موږ خپله دومره خسته کیږو. تا دا لار د نو کار پر روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پر روان ده.
غزنی ته به هم ورشو چې هلته ځینې د شترمرغ فارمداران له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکارو مؤسساتو مسولیت ته ترڅو د دې ملاتړ وکي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
نور مطالب هم شته ملتیا مواره.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. نن د زمریت وشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104 کلیزه سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ورځ رسمي رخصتي اعلان کړې ده او په دې اړه په جوړ شوو رسمي مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکیو ور بیا د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې له دوی سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کې خودلو رسمي مراسم یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپل وینا کې ویل ک دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمه هیوادونو ته تری خطر نوي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو ک دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او د سه افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنه خطر نوي د مخدره موادو نه پاک وي د قاچاخ نه پاک وي. نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي د بل چنه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاس ترتلې نشي نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوګدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې محل لنړی د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورند او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه بل طالبانو سره تعامل ونشي چې د خلکو په ځنګړي ډول د خوځو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمری داتې وشتمې د منځنۍ په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو ویل چې د یو خپلواک نظام په توګه لنړی سره په سالمو اړیکو باور لري او لنور هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته تا د بهانې په ډول نیسي خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت لنړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کوم وعده په دوحه کې اسلامي امارت تاسو ته درکړه خپل وعده په ځای ساتلې ده. هغه وعده کې چې کومه تخطیانه د یادې مخ سره کوي یا سیمه ایز هیوادونه دلته مشکلات ایجابوي یغې د پر مخ د حل لارې د حل دروازې او تخلاص کړې دي.
کڅوم خغلی حقانی د کوم سیمهیز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خېست خو پورسته وی کې د غونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندري او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو ترواک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندې ځایونه لري او د غډله په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه داګان چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوهید حکم پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکی پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې پر راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خبر شو راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوهې تړون کې کړي ژمنې نه دي عملی کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت خګټ اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلی او داسې نخې نخانشته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنۍ او ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ د داعش ډلې د خراسان څنګ بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې نن د ساتیا زمریت وشتمه له برېټانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 104 کلیزې سره برابر ده. کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت په بخښنې سره 104 کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته د ورځ د افغانان ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نګرهار چرته چې د افغانستان د ازادۍ غټون کې پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ورس په ډیرو شاندارو مراسمو منځله یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل یې په دې راپور کې نوخ پور شوی د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګ ملي بیرغونه ورسره او وټونو تر وتلی خو د طالبانو لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خدل شول.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر ودرې د زمنګ یوسو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر تم لاندې لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول ارس ختم شو. کوم فکر چې موږ لرو یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو سلو سلورمې کلیزې لمانځل هیڅ امن ته اجازه را نه کړل او دا ورځونه لمانځل شولم.
د پلازمینه کابل یوه وسیدونکو هم چنې غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د منځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړی او هیڅ څوک د ورځې د منځنۍ په نوم له کورونو نه دی راوتلی.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې بچا ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشور او ځوګ باندې چې منزل کېدلی و ساغ ډول نه منزل کیږي. یو لامل دا دی چې خلک ولس له اوسنی حکومت ډاریږي ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په تیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخ لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول لوبراځي ولمانځي دغه ډول ارزښتونه ولمانځي او یادې کې
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسی کچا نه دلمانځل شوی. خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لکه تر لګه د ټولنیزو رسنیو لاري هڅه کړي چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د څرګندونو پاړه زموږ اړیکی جواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دیاړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانی چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خبر شوی لیکلی په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمينه برابر کړي ترڅو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنی د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي ځکه په خبره یې د ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یاز مریاته وشتمه ل برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغه ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسی او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کیدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګډیو د خودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اسمریه تويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو له یو سلو څلور میکلي سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د نن لډیر اوګد لډیرو اوګدو خلون رهيسي په لوی او وړو مراسمو سره په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. خو په پخواني کلونو کې هغه مهال چې د غویو مواتمه نه او جګړې هم دغه هیواد نو زپلې لدی ورځې په ډیرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کیدله. په دې راپور کې د هغه مهال د جشنونو پاړه له یو شمیر پیژندل شو او څیرو سره غږیدلی چې ورنه کیسې او خاطرې لري.
اتمشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لورځې لوګدو کلون راهي سلمانزل کی خو د محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د واکمنۍ د دوران د خین منځنۍ کیسې بیا د ډیرو پخلو دي. د پوانتون پوخانای استاد پوهان محمد بشیر دودیان د هغه مهال د جشنونو کیسې داسې کوي.
دا چې ما وویل چې هر اړخیزه تدابیر دا ټول پکې شامل، بیا د خپل د جشن ورځ شوه، یو ورځ مخکې د جشن نه به ترتیبات نیول کېدل، عسکري وسایط لکه ټانکونه او لکه زرهه دار او دا به دغه د ټانک لوګر چې اوس ورته وایي دا به د دین نیولې تر بالاحصار لمنې نه کوز تر بین حصار او خیونو به منظم په دې سرک ودرول شول چې سبایي بیا دا د دې ځینې حرکت وکړي او دا د لوژ له مخې نه داسې تیر شي. او بیا
ښاغلی دودیال وایي په لوژ کې به د وخت پاچا او د کابینې غړي ولاړ وو چې د عسکري قطاعاتو تر تیرېدو وروسته به د نورو حکومتي ادارو ډلې، د معرف کاروان او ورزشکاران هم د لوژ له مخې تیرېدل. ژورنالیست محمد همایون دانشیار هم د هغه مهال جشنونه را په زړه کوي. وای کابل کې به اووه شپې او اووه ورځې جشنونه وو چې خلک بل ولایتونه هم ورته راتلل.
پل محمود خان کې داخل میشده مکمل دیگه
د پل محمود خان د ساعت لبرج څخه به چې د جشن منطقې ته ننوتې غازی لوبغالي سره دا سیمه کې به رنګارنګ څراغونه او بیلابیل کمپونه ول، او یو شپه به اور لوبه هم کېدله، نیزه ویشل او وزلو به د ورځې لخوا وه.
نوموړی وایي چې په کمپونه کې به کنسرتونه ول او خلک به د شپې تر ناوخته ورته ناست ول. سندرغاړی احمد مرید وایي دا هم د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال چې د ښوونځي زده کوونکی وو د معرف په کمپ کې سندرې ویلی دي.
کنسرت ها بود همیشه، خدا زنده یاد احمد ظاهر مغفرت بکنه، در یک کمپ کنسرت می داشت.
کنسرتونه به خدای بخلی احمد ظاهر به په یو کمپ کې کنسرت ورکوه، خدای بخلی استاد سرهنګ به په بل کمپ کې کنسرت ورکوه. ما هم دا چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکی وم او سندرې می هم ویلې او تر یو بریده مشهور او خلکو ته ګرانو، ما هم د معرف په کمپ کې کنسرت ورکولو.
معرف معمولا تا زمانه که در مکتب بودم اجرای کنسرت میکرد.
نموړی وای له هر کمپ نه بده موسیقي او د خلکو د خوخی غږونه اوریدل کیدل. لیکوال او شاعر افضل ټکور د نورو فرهنګي پروګرامونو خبره هم کوي. وای یو کال د دې یو شعر چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې لپاره لیکلی وو، د لیکوالو ټولنه لخوا لومړی جایزه هم ګټلې وه.
زما یاد شي چې د افغانستان لیکوالو ټولنې هم د خپلواکۍ په مناسبت باندې یوه جایزه اعلان کړې وه، او لیکوال نه هیله کړې وه چې دغه جایزې ته خپل اثار یا شعرونه راولیږي. نو ما هم شعر لیکلی وو، او بیا وروسته معلومه شوه چې هغه شعر زما ما او د فاروق فردار شعر پښتو ژبه کې دغه دوه کسانو شعرونه لومړۍ درجه جایزې وړې وې.
خاغلی ټکور وایي دا شان پروګرامونه او جایزې نورو فرهنګي ادارو هم لرلې. د یادونه دی چې د سردار محمد داود خان تر واکمنۍ وروسته هم د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ چې سخت کال یو سلو څلورمه کلیزه ده، په لویو او وړو مراسمو سره به په بیلابیلو ډولونو نمانځل شوي. خو د جګړې سیوری او د غویې د اومې او اتمې نیټو نمانځنو د دې ورځې نمانځل پیکه کړی وو. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی د زمري 28مه پر افغانستان د بیا ځلې کمنې دوه ورځ ون منځله، خو دا منځنه تر ډیره دوی پورې محدود او ولسی اړخ نه درلود. د طالبانو حکومت د زمریه تمشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ هم عمومي رخصتي اعلان کړي وه، خو معلومه ده چې ولسین منځنه به ورنه پیکوي، ځکه دوی پر ملي بیرغ، موسیقي، دغه شان تفریح پارکونه ته د ښځو په تک بندیز لګولای دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
اوس بلار شو پاسویل کې کندهار ته د کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر شوي دي. د کابل کندهار د لوی لارې مسافر موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستي شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د دې لارې د رغولو چارې باید چټک کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافر او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. تفصیل په دې راپور کې
د کابل کندهار لار چی لوی ترانزټي لار د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي. نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبي دي ځابزه سره نشلوي. د غراز د سپین بولدک اسلام کلا توري غونډي او نور بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګره تکوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې سمرګل ده، میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې بیا لا ښه و یو څه، اوس خو بیخي دی خسته کوند د ایم ټکو ټکر ټکر کې لکه کابل نم څه تر دې جای موټر مونږ را پښه کړی کنه. ډرایور خو بیخي نه مونږ نه زیات خسته کېږي خو مونږ خپله دومره خسته کېږو. تا دا لار د نو کار پې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پې روان ده، سړک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځل ساعته وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم نورادی استاد یم. پنځل کاله یا شپږ کاله کیږي پر دالین موټر چلوم. دوی بیا شي درې میاشتې کیږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی درغه خرابېږي سمې سمې نه موټر ما نه ده لار به شپږ ساعته موږ بل و ساعته مول وس په جار له ساعته چا غشتلې سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت وو د مسولینو صدقه خوښ لر ورور ک غریبان خلک ټکسوانان خلک.
نوم محمد خان یو که په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسي. اوس دوله ساعت لار ده، اوس پر لار ډېره خراب شوې ده. مخکې لار چې به تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول هغه به جوړ کړل، اوس داسې د شل واړې نیم جوړېدل نسته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې سي.
شپږ سپچنو کار شروع شوی دی. د دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي او د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دا بودیجه چې د سو سپچنو نه چې د دولت خپل ملي بودیجه څخه دی، د کومو سره د خارجي فن نشته کومک نشته او یو دولته چې دی ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري په ورستي ځل 2003 زیږدیس کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شل کلنې جګړه کې د دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډیره برخه تخریب سول.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په دوه ولسوالیو کم دی شو برګي مټال کې نږدې 900 کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او بولګول ریاست مسولین وایي د اف ای او یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی برستې په کام دیش او برګي مټال ولسوالیو کې د لزګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزارت څلور سوه څلوېښت بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې هر یو ته به د شلو ورځو کار په بدل کې سل امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نقد پیسو ورکولو پروژه پیل شوه. دې کې به تقریبا وزارت څلور سوه څلوېښت بزګران کار کوي. دوی به شل ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به سل ډالر ورکول کیږي. دې کې تقریبا 53 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چک ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمې ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینې به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیل تیرے دو سر بھائی تقریباً زرگونو جربہ ازمک خوڑو بشی او دی ترچنگ دی ازمک اعلان دی دو بو سطح بلوڑا شی او آغا دنگل چی تخریب شی بھائی دی آغا با بیا احیا شی او ترچنگ بھائی نوی چرزی او نوی زنگل راشن شی
د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وای د نوی بدلون راتګ سره په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوه او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وای پیل شوی پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوه، خو غوښتنه یې ده چې په یاد ولایت کې باید د تورته نور پروژې هم پلي شي. حاجی غلام الله نورستانی
سالی ده ده بارانونو ده زخیری ده پارا حوزو نجوری گی یو تعداد خلکو تا ده ورزی سالور سا و پندوس روپی ور که هم کار که هم دقون را موز داخلی نو ده پروگرام یو هم خود جنگل خطا نشی هم ده نوی زنگل ده رغولو ده پارا هم ده دیر فایده لری امکان ولری محصول خواهر دیر کمکونه وشی نورستان جنگلو نبیه رغولو ده پارا.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د ورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي حکومت دې ورسره مرسته وکړي څو کاروبار یې وده وکړي. له سیمې څخه په دې راپور کې د دغې فارمدارانو ستونزې اورو.
دا غزنی شار شمال ویدیز لور ته په 15 کیلومتر واټن نو آباد کلی. په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر ډیرش زیات شترمرغان پالل کیږي. دغه ځوان نیم شاه ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجوی کار
شوخه 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چانه وکړي. نو تیر کال دا شپې ورځې وچې لیران څخه می 50 دانی شتور مرغان راوړل. نور می وپلورل، خو دا وخت شپږ درش دانی پاتې دي. هغه می د چوچونو یا بچیو هګیو او غوخې تولید لپاره ساتلې دي چې هیواد ته یو نوې صنعت وړاندې شي.
ابراهیم زیاته وی د شتور مرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتور او ګټوره ده. پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی. خوراک لښ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. لا یوې نیمې تر دوو کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 500 افغانۍ پلورل کیږي. لا 50 تر 60 کالو عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کیږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه و، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. شاغله ابراهیمی وای شتور مرغ ډیر مینناک او مهربان حیوان دی. انسانانو ته د ګټي ورکولو ترڅنګ له هغه سره زیاته مینه کوي. شځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح شت بسیار گیت رقص مینه کی آدم خوش آدم مګ بگی د کلونی بخین سندم.
ابراهیمی له زراعت ریاست او خیریه موسسو څخه له دوی سره د شتور مرغانو د ساتنې او پالنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله موږ د دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاري ورسره کوو. فقط دوی د مخته مراجعه وکړي. موږ هغه څه چې د موږ په وس کې دي او د موږ د مسؤلیت په ساحه کې مو دي یغه اړوند ان شاء الله کامل همکاري ورسره کوو.
بل لور ته بیا د غزنی غنو وسیدونکو د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه ل سندکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. د وای ل دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاس اخلاصيږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سی کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکار موسساتو مسولیت ته ترڅو د دې ملاتړ وکي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
په غزنی کې د لمړی ځل د چيو کس ته شترمرغان او فارم جوړوي، خو دغه کس لا خلکو هم غشتنه کوي چې د هیواد د ساتنې پالنې آبادونی او د اقتصادي ودې د پراختیا په مخه دي په نوي او جالب سنتونو لاس پوري کړي.
په راپور کې مواردل چې په غزنی کې یو شمیر د شترمرغ فارمدارانو کارونه پیل کړی دي. دوی مینه مایته راورسیدو ورسو په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. خو له هغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان په خنیو ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، د هم ویلي دی چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تلل لایدی. د سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزی قومندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې نن ویل چې په روستوف کې به ولسمشر پوتین د زنګړو پوزي عملیاتو په مرکز کې د روسیې لوی درستیز او نور پوزي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خبر شوی او د اطلاعات په خپلواک توګه نه دي تایید شوی. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې تیره شپه له هغو یولسو بې پیلوټ الوتکو 15 ویشتلې دي چې په ایران کې جوړې شوې دي او روسي ترې کار اخیسته. بلور ته د روسي دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریم ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراینی توغندۍ شن کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت په ورځني خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې وشتلې دي. د بې پیلوټ الوتکو تر حمله مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې د خلکو د خطر زنګونه اورېدلې وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کورباس لیا ته دوه د سفر پر وړاندې ماتي ورکړه او د نړیوال جام درې مقامې ترلاسه کړ. د لوبي د جولای په شلمه د نیوزیلند او استرالیا په قربتوب د 23 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوی او اوس یوازې پایلو به پاتې ده چې سبب د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سره له دې چې طالبان له نشي موادو سره خپل مبارزه بریالي بولي، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق او تاندېخنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیره دودی او نشي مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشي مواد ولې معتادین د یلی یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
هغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغه ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د ناصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشئی مواد راوړل و.
فلور نه در غم کله دی ورور کوي، کله دی ویر ورور کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه په خاطر وازه یم
تاکي تا نه
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
اورورا اے اورورا ته ژوندې
ژوندې خو کاش کې نه و ژوندې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالی بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پریکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پریکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډیر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هیواد د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوختي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاد توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 600,000 پاکستانی کلداري پیری. لنشې موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو لپریکړې سره هم مهاله قاچاقونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لکمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډیر شوی دی.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقونکو استراتیژیکی زیرمه د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشه یي مواد سو برابر لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کرل شي هم د نشه یي موادو ستر قاچاقونکو کولای شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړي توګه د خخې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لاله نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنې په دې توګه یادوي.
نشیتوکو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,235 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکښته پکه کړې ده. د نشیتوکو او نشیتوکو سره د مبارزي په اړه د قانون بیا کتنه د روغتو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشیتوکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مکرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار راوړئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د روزګان ولایت یو بزګر جمعګل وای چې د بدیل مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ للوګي سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړ رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15,500 راقی یا په 15,300 راقی ان غشتنه دغه چې مشته دی شیرا مقرره کین او شی دی راکه مشته طالبانو ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړی ایس خو مې نه دی راکړی ایس شی مشته نه دی راکړی.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلې او ویلې دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیل مرستو نور کولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوریت نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مرستیل ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګي ته پکاتو کاروانګر لډی رستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخیم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. کله حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د یوګانو لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانی دي چې هغه وکړي. خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور لپاره ترسیدو دوه کال وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره لنشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگتن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنۍ راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیواله ټولنه د افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې بد بخت شاید چې بخي ځان نه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غ پوچ کړ او خونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږنی منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګو اکثر مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولی معتادین دی یعنی له ناروغي سره مخ کوي. د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي یعنی په ناروغي اخته شي؟ د دې ناروغي نښې نښانې څه دي او که کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یعنی ناروغي ولري نشئی مواد ورته څومره زیان لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سول لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاخو برس او یا د چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدرات توکو او یا استنی او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي. نو د دې لپاره هغه استنی او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي بیشتیایی دلبدی استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي دا زودرس هغه ده اراض غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت منځته راوړي معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوسی سی د ینې په ناروغۍ اخته سوی دی، یعنی د دې ناروغۍ نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي هلته نو معالج ډاکتر هغه معتاد بررسی کوي و تداوی لاندې نیسي و ځینې پوښتنې هغې نه کوي که د جیګر او یا هیپاتیت اراض الهم مریض ته ولیدل شو ډاکتر راجع کوي لابراتوار ته. لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي، بیا هغه وخت 0% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به هیپاتیت بی و سی یا د جیګر یعنی امراض مصاب ده. او اراض الهم عامه توګه چې لیدل کېږي دا خستګي ده، اشتها نه لري، د ضعف بیالي و تب او دراست طرف بطن دردی یرقاندی دا تشمیتیازی دیدرنکیگی او دی بلیروبین سویه جگیگی کایش وزن مریضانو تا لیدل کیگی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاته دا اطراف سفلی مونگویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لان د زاوینه هم التهاب و تورم کېدای شي چې ولیدل شي.
که کوم موته د تیاتر څنګه وردمخه د یني ناروغي هم ولري په دې صورت کې نشئی مواد ورته څومره زیانمن دي؟
هغه معتادین چې یعنی او یا جگر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي هغوی ته دا ډیر مضر دي، او هغه مرض چې د یعنی دا لیور سیروز دي هغوی ته ډیر زر رامنځته کېږي او د دوی ژوند په خطر کې ده. هغه کسان چې لس کاله ژوند وکړي که دوی مصاب د جگر یعنی مرض سره وي او مخدراتو ته دوام ورکي دوی نو کېدای شي چې په دوه درې کاله کې د دوی ژوند ختمیږي و مرګ سبب ګرځي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې له نشې سره سره بیا هم یو نشئی د ینې په ناروغۍ اخته نشي؟
دا چې یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب به جگر امراض و نشی دا خو ما ندلیدلی او وزنه لاره هم داده شه دوی ترک احتیاط وکړي، یعنی هغه مخدره توکو بیخی پریږدي. دا د مونږ اوله توصیه دوی ته هم دادی. نور که دوی استفاده کی باید دوی داسې وکړي چې هغه مواد چې دوی استفاده کی لکه ستنې و سرنجونه و پلرژیش و ځینې نور شیان چې د مصاب شخص په وینو کې ملوث یا اخته شوی وي هغوی نه استفاده ونکړي. کوشش وکړي چې د خپل شخصي وسایل نه یوازې استفاده وکړي، بس خلاص.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه کول د معتاد ینې یا ځیګر ته جدي زیان رسوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای په وړکتوب کې مې د تر زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم. ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودل او ایران ته ولاړم، هلته مې ښه کاروبار جوړو خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم. دا چې ناصر خان د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
څه چل وسې مونږ واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلته همدغه ذمه ده پلار د تره زوی کېږي د بل لېږلم مواد مواد را ته راوړه دلته ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې کلی کور هم سایگان هم بازه بازه به سوال کرنه سین غربه ناست بود نه پیدولی وقتی که ملی سو اول اول تریک و وقتی نمول تریک و پوری رو سرمانی سو لو زتی را ویل گل میران تلار ما کار میکاوه و شرکت که اون شاگردان نیم دلو 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 یاو لکه وانه دست دیما حساب جیکس دیر کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دست دو کم بلی خاطر دل لارسم کار میکاوه پاکم پاتی که دلو مالتا عمل می نکاوه مغازو کې مم کار کاوه او په بانګو کې مم کار کړای دا شرکتو کې مم کار کړای همدا شخصي کارخانه وکي دا اخر کې همدا کارخانه کې هم سر تصادف نه وکړ نو رامارس کړم دا یې څنګه مرګ لګیلې وکړه ولې انسان سه روزګار نه مې بسې کنه خواره سي دا خامخا بیچاره کې مظلومه کې سه اواره سم د دوباره دلته عملی سوای نه عمل دودی نکاوه خالی و بدی ترخیه اما شکمه زجر خوسته هر سده من تا ترخیه خاطری هم داری سده کمپو که پا من باندی بازه وقتی دیگی کنه کورانه که ساید پیلان خود خدای دیابا داری دوی ما سره هیچ سکر نسته پلار می داره هم کلا دیو برور کره کلا دیوی روز کره کلا یو جای کلا بل جای زب خطی وازه ایمه تاکی تنه ایمه یعنی می کور جور که تلم ایران تا داری کور بازه شهر می سوه کرد کرام اند میگو خرس کرد که ما کرایش تر نمیزد نمیوره سعی
رازا کرام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که ها پا یو دود چوک نه متادیگی
دا داس مردار شاید دا چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجوی دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاس زما سر سم دخمنی که وی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د سلیم لخپلې کورنۍ سره یو غړندۍ موټر دربس کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي خو د کابل او جلال آباد په لار کې ترې تم کیږي. دا چې کریم دوی ولې جلال آباد ته ونه رسېدل او په لار کې څور پیښول دا په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
و علیکم سلام ستړی مشی
استاد جان. تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانه راکه کنه
خصمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چې مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګمو سبادارا باز داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
حالت ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده یه ده اگه واده تا روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چه که بی؟ تو موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خود زخپلا باهم تا تا خوی ندر کهم تو چه مشکل لاری وارو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکر موتر چپا شو نو طول با تبا شو هم دامه طول کورنی ده
یارا بادارا دیر دارن سره زد احلاس کالا کی گی چه پر دیلین موتر چلاوم او د چرسو سیګریټم ور سره وهم
ته مې ویني چې بالام نه يم وهلای
ګور استاد ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یار کری اختیار درته وایم نو تر څو چې مې سیګریټه نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلولای نو نو ستا خو خدای وروره
کانو چې داسې ده موټر ودارو موږ ستا سره هیڅ نزو
چې ستا خوا به دیږي نه به یې څه کوم دا د سیګریټه به مړ کړم نور څه وای خوشحاله شوي
بس خیر وسي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سیګریټۍ نه څښوم
دا دې راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو وځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو وځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولی دومره بیړه لري
وره و سړی مخ کې د هم زما سور را خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستا له خاطره مې په هوټل کې سیګریټ ووهه اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سیګریټ دې ووهه
هو سیګریټ مې ووهه ما ویل بیا په لاره کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای مې دوه سیګریټانو وهل موږ له سیګریټي پرته کله ژوند کولی شو
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې
ګوستازه دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
ما ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په ارامه وچلوه
آرام نه کیږي اور دا لس کاله زم داسې موټر چلاوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشا ناوخته کیږي دا شنه دیدن ته ځم ناوخته کیږي دا شنه
وسړی دا پوکه ولې دومره تیز چلی موټر
وا خلکو هله راشه چې موټر څه بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره کې مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ کوو میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تسبوک لواتا نه څنګه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن لور تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن لور تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن Okay.